السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه نور بس دی پروګرام ته ځانګړې شوې. قربانۍ زما همکار ملالۍ بشیر د وروسته له میلمنو سره سټوډیو ته راځي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. له خبرونو وروسته درته د ورځې د تازه پیښو په اړه دوه راپورونه هم لرو. په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو مشر ملا هبۃ الله اخونزاده ته په منسوب یو غږیز پیغام کې نوموړي ویلي چې نړۍ په دې هڅه کوي چې دیموکراسۍ ته تبلیغ وکړي او د اسلامي شریعت هڅې تخریب کړي. دا راپور وروسته راځي، خو پهل دې سات په خبرونو کوو. ایران وایي په سراوان سیمه کې د پاکستان په هوایي گزارونو کې 9 کسان وژل شوي دي. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا نن د جنوري په 13 پر خپل ایکس شبکیه په خوانی ټوئیټر د سیستان بلوچستان ولایت د امنیتي مرستیال علي رضا مرحمتی په حواله ویلي د نن سهار په بریدونو کې 9 تنه وژل شوي چې نوموړي غیر ایرانیان بللی دي. د نوموړي په وینا په وژل شوو کې 4 ماشومان، 3 ښځې او 2 نارینه شامل دي. ایرانی چارواکو نه دی ویلي چې دا وژل شوي کسان د کوم هیواد وګړي دي. له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو د پاکستان هوایی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې نن پنځشنبه د ایران په خاوره کې توندلاري په نښه کړې دي. دا برید وروسته له هغې ده چې ایران د سه شنبې په ورځ د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د جیش العدل جنګیالیو پر دوو مرکزونو راکټي او د بې پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل. پاکستان دا بریدونه غندلي وو او د عواقبو خبرداری ورکړی وو. وړاندې خبرونه کې درته جزئیات لرو. د امریکا متحده ایالاتونو په درې هیوادونو کې د ایران روسي بریدونه وغندل او بریتانیا هم له ایران وغوښتل چې د یمن حوثیانو ته د وسلو ورکړه ودروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون چهارشنبه ناوخته په واشنگتن کې ویل چې موږ ولیدل ایران په تیرو څو ورځو کې د خپلو دریو ګاونډیانو پر ملي حاکمیت تیری وکړ. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون د سویس په داوس کې د اقتصادي غونډې په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې تهران د حوثی یاغیانو له ملاتړه لاس واخلي او پر دې ډلې د خپل نفوذ څخه په استفاده هغه دې تار کړي چې په سره سمندرګي کې پر کښتیو حمله بند کړي. حوثی یاغیان پرون د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د دویم ځل لپاره د نړیوالو ترهګرو په ډله کې شامل شول. د طالبانو مشر ملا هبۃ الله اخونزاده په یو منسوبه ویډیوي او غږیزه وینا کې وایي چې نړۍ کوښښ کوي چې د شریعت پر ضد د خلکو ذهنیت خراب کړي، خو په وینا یې د هڅې به شنډې کړي. طالبانو په رسمي توګه نه دي ویلي چې د دوی مشر دا څرګندونې کله او چیرې کړي، خو ځینو رسنیو د طالبانو مشر ته منسوبه دا وینا د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې یوې غونډې ته شوې بللې ده. تفصیل یې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د اسرایلو پاوز وایي په غزه کې نږدې 60 فلسطینی وسلوال وژلې دي. د اسرایلو پاوز نن دا خبره د 13 ساعتونو د عملیاتو په اعلامیه کې کړې ده. رویټرز خبری اژانس د اسرایلو د پاوز د اعلامیه په حواله ویلي 60 وسلوال د غزه په جنوبی ښار خان یونس او 100 تنه نور د غزه په شمال کې په هغې ځای کې وژل شوي چې د فلسطین د جهاد اسلامي ډلې په پورې اړه لري. رویټرز په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. او د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې لپاره د ګمارنو په نوې لړۍ کې دا ځل د ډګر ساتنې د برخې لپاره شین مکدرمټ د روزونکي په توګه ټاکلی دی. کرکټ بورډ د پنځشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي کاغلی مکدرمټ بعد د فبروري میاشتې په لومړیو کې د سریلانکا په وړاندې د لوبلړۍ پر مهال خپل دنده له ملي لوبډلې سره پیل کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه نور بس دی پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه کې به واوري چې پاکستان هم پر ایران غچ اخیستونکي هوایی بریدونه کړي دي. دغه بریدونه مرګ ژوبله هم لري. دا برید د پاکستان لخوا داسې مهال کېږي چې ایرانی ځواکونو د سه شنبې په ورځ د پاکستان په بلوچستان کې د دوی پټکو سختدریزي ترهګر یا د جیش العدل وسلوال په نښه کړل. دا چې د پاکستان د بریدونو جزئیات څه دي، دا همدا موضوع زما همکار اجمل ان تعقیب کړی ده. ان صاحب مهرباني وکړئ که راته دغو بریدونو وروستي جزئیات وایي.
منل الدین صاحب، دا په وروستیو دوو ورځو کې د ایران او پاکستان ترمنځ په ډراماتیک توګه وضعیت وروسته له هغې په بدلېدو دی چې ایران په بلوچستان ایالت کې د پاکستان یو کس په نخه وبخه د جیش العدل وسلوال په نخه کړل، او ایراني چارواکو منله چې د پاکستان په خاوره کې بریدونه کړي دي. دغه بریدونه د سبب شول چې پاکستان سخت غوسه وخی او وی ویل چې دوی به دغه بریدونه به عواقب ولري. که څه هم ایران چارواکو ویلي دي چې په پاکستان کې دننه یې غیر پاکستانی وګړي په نخه کړي دي یا ایرانی سختریزي وسلوال جشولادل اغه ډله ده چې په ایران کې د بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. نن سهار بیا خبرونه راغلل چې طالبان ماسه چې تاسو وویل پاکستان په غچ اخیستونکو گزارونو کې چې په ایران کې ترسره کړي دي د سراوان په سیمه کې دغلته لږ تر لږه د ایرانی چارواکو له قوله نه کسان وژلي دي چې په دې کې څلور ماشومان، درې ښځې او دوه نارینه شامل دي. ایرانی چارواکو ډېر ټینګار په دې باندې کړی دی چې دا غیر ایرانیان دي. نو تر اوسه معلوم نه دي چې غیر ایرانیانو دغلته څه کول، څوک و، ځکه یو شمېر افغان کډوال او یو شمېر بلوڅان ښایي هلته میشت وي چې له پاکستان نه تللي دي. نو سړی اوس نه پوهېږي چې غیر ایرانیان څوک و. په ټولنیزو رسنیو کې بیا ایرانی فعالانو په خپل حکومت باندې له دې کبله نیوکه کړې ده چې ډېر ټینګار یې پر دې دی چې دغه کسان چې پاکستان په حملو کې وژل شوي دي دا غیر ایرانیان دي. بل شی چې په دې موضوع کې د پام وړ دی هغه دا دی چې د سیمې هیوادونو په دواړو لورو باندې ټینګار کړی دی چې له زغم نه د کار واخلي. یو لوړپوړي چینایي ډیپلوماټ د پاکستان او ایران ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی او د منځګړیتوب غوښتنه یې کړې ده. ترکی له پاکستان او ایران دواړو نه غوښتي دي چې له زغم نه د کار واخلي او یو بل باندې د غچ اخیستونکي بریدونه نه کوي. همدارنګه طالبانو حکومت په افغانستان کې هم په ایران او پاکستان باندې ټینګار کړی دی چې د خبرو اترو له لارې دې موضوع حل کړي. نو اوس معلومه نه ده چې بیرته به د ایران اقدام په دې اړه باندې صحیح، خو تر اوسه پورې دا متقابل برید پاکستان کړی چې غچ اخیستونکي بریدونه یې بللي دي. او یو شی چې بلم باید واضح کړم هغه دا دی چې ایران ویل کېږي چې په پخوانیو کلونو کې کله ناکله مځکنیو ځواکونو دې خواته د پاکستان په خاوره کې یو نیم عملیات کړي و، خو لومړنی ځل دی چې دواړه هیوادونه پر یو بل توغندي وړي.
ډېره مننه اوریدونکو. د اجملان په راپور کې مو واورېدل چې پر پاکستان د ایران له برید وروسته نن سهار پاکستاني ځواکونو غچ اخیستونکي بریدونه کړي چې مرګ ژوبله هم لري. وړاندې په ماښامنۍ خبري مجله کې به د دې موضوع نور جزئیات هم درکو. اوس راځو یوې بلې کورنۍ موضوع ته. په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو پورې د نجونو په وړاندې د زده کړو او تعلیم دروازې بندې دي، خو د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د ته په یو منسوب غږیز پیغام کې ادعا کوي چې دوی د ښځو حقونه تامین کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
سره له دې چې په تېرو څه باندې دوو کلونو کې په افغانستان کې نجونې له زده کړو او ښځې له کاره منع شوي او له ګڼو نورو محدودیتونو سره مخ شوي، د طالبانو مشر ته په یو منسوب غږیز پیغام کې نوموړي ادعا کړې چې په واکمنۍ کې د بشر او ښځو حقونه خوندي دي. ملا هیبت الله اخندزاده دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې یوې ناستې ته په وینا کې کړې، خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. ملا هیبت الله ته په دې منسوب غږیز کلیپ کې دا هم ویل شوي چې د ښځو د حقونو په برخه کې یو شپږ مادیز فرمان هم صادر کړای.
په امارات کې بشر حقوق نه دي مراد شي، د ښځو حقوق نه دي مراد شي. د ښځو په حقوق کې شپږ نمبر شپږ ماده یې فرمان مو صادر کړی دی چې دغه ظلمونه په افغانستان کې د ښځو سره کیږي. دا نظامونه ټول چې تیر شوي دي هیڅ چا د ښځو حق نه دی ورکړی.
ملا هیبت الله ویلی دی چې د ښځو پاړه فرمان او شرحه به چې په نږدې وخت کې خپاره شي. امر شوی چې ښځې دې په زور نه واده کیږي، د هغوی مهر دې نه خوړل کیږي، د میراث حق دې ورکړل شي او د هغوی حقونه دې نه ضایع کیږي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې ملا هیبت الله اخندزاده د ښځو په حقونو خبرې کوي، خو نوموړي بیا هم د نجونو د تړلو ښوونځیو او پوهنتونونو په اړه څه نه دي ویلي چې کله به بیرته پرانیستل کیږي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان د ملا هیبت الله اخندزاده د وینا په خبرګون کې وایي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ښځې له خپلو ډیرو لومړنیو او بنسټیزو حقونو محرومې شوې، او د طالبانو د مشر په ګډون د نورو طالب چارواکو دا ادعاوې سمې نه بولي چې د دوی په واکمنۍ کې ښځو ته د هغوی حقونه ورکړل شوي دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې نظیفې حقپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانان ټول په دې نظر دي چې د ښځې حقوق په افغانستان کې نقضیږي، دا نور هیوادونه خو تاسو پرېږدي. آیا دا ټول نړۍ دروغ وایي چې صرف هیبت الله په حق دی چې د ښځو حقوق ورکړی دی؟ آیا موږ په عمل کې نه ګورو چې ښځې نه صرف دا چې د کار او د تعلیم حق نه لري، بلکې د خپل د حق حقوق د غوښتلو دپاره دوی په زندانونو کې اچول کیږي، دوی شکنجه کیږي؟
د ښځو د حقونو فعال فریده حفیظ بیا وایي طالبانو د ښځو حقونه د مهر او میراث ترڅنګ په څو نورو مواردو خلاصه کړي، خو د زده کړو او کار حقونه یې نه مني او ترې محرومي کړي دي.
زه د دوی څخه دا پوښتنه کوم، کله چې یو مېرمنه پوهه ونه لري، علم ونه لري، تعلیم ونه لري، هغوی څنګه پوه شي چې میراث یعنی څه، هغوی څنګه پوه شي چې مهر یعنی څه؟ دوی د مېرمنو هغه بنیادي حق باندې سترګې پټوي کوم چې هغوی دوی ته الله تعالی ورکړی دی، شریعت ورکړی دی، یا په زمین کې د یو انسان په ډول باندې دوی لري. دوی د مېرمنو څخه د دوی بنیادي حق اخلي، او دا هغه څه دي چې د طالبانو حکومت اصلا مني نه.
د طالبانو مشر مولا هبت الله خونزاده په خپل وروستۍ وینا کې غوښتنه کړې چې د دوی په حکومت او دیني عالمانو د لښکارني وکړو ډډه وشي، ځکه د نوموړي په خبره دښمن ترې ناوړه ګټه پورته کوي. نوموړي همدا شان ویلي دي چې که یې حکومت ختمیږي، همدا تفرقه او اختلافونه به یې نړوي. د یادونې ده چې تر مولا هبت الله خونزاده مخکې هم ګڼو طالب چارواکو ادعا کړې وه چې د دوی په واکمنۍ کې د ښځو حقونه خوندي دي او ګڼ محدودیتونه یې لنډمهالي بللي وو. خو څه باندې دوه کاله کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د ټالۍ غږ نه دی پورته شوی، او نه هم نجونې بیرته د پوهنتونونو د سپینو او تورو تختو مخ ته کېناستلې دي. د دې تر څنګ په ښځو د کار محدودیتونه هم نه دي لرې شوي. طالبانو په خپله واکمنۍ کې د نورو محدودیتونو تر څنګ په وروستیو کې ځینې هغه مېرمنې هم زنداني کړې دي چې د دوی لخوا د ناسمو جامو په اغوستلو تورنې شوي. که څه هم ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو له طالبانو په ځلونو غوښتي چې په افغانستان کې په ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او د هغوی حقونه دې ورکړي، خو طالبانو لا تر اوسه دا محدودیتونه نه دي لرې کړي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی تشر اغلاس زملالی بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چاري میر احمد ساپي پر مخ وړي. په هرات ولایت کې یو مور وایي چې بیوزلی دې ته اړه کړه چې خپل لس کلن لور د ناوي په توګه وپلوري. هغه چې نه غواړي بشپړ نوم یې په دغه راپور کې چې اوس یې غواړو چې واورو، دا غواړي چې نوم یې یاد نسي، خو وایي تخلص یې کریمي دی او د هرات ولایت د سبز شارګوټي اوسېدونکی ده. نوموړی چې د لسو میاشتو د لسو ماشومانو مور ده، د دې ازادي راډیو ته وویل چې خپله کم عمره لور یې په 3000 افغانۍ وپلورله. په دې اړه باندې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم یو راپور کړی و چې پکښې ویل سوي و چې د هرات ولایت په سبز شارګوټي کې د ناوي په توګه د کم عمره نجونو پلورل زیات سوي دي. اوریدونکو، اول به په دې اړه یو راپور واورو او بیا به د موضوع په اړه باندې خبرې پیل کړو.
متاسفانه سن سال دختر تا پسر 30 سال فرق اینه، یعنی دختر 10 ساله، داماد 40 ساله.
په هرات کې یو مور چې وایي بېوزلۍ دې ته اړه کړې چې خپله 10 کلنه لور د ناوې په توګه وپلوري. هغه چې نه غواړي بشپړ نوم یې راپور کې یاد شي، وایي تخلص یې کریمي دی او د هرات ولایت د سبز ښارګوټي اوسېدونکی ده. نوموړی چې د لسو ماشومانو مور د ازادي راډیو ته وویل خپله کم عمره لور یې په 3000 افغانیو پلورلې ده. کریمي وایي د پیسو په اوږد مهال او لنډه موده کې د هغې اقتصادي ستونزې نه دي هوارې کړې، او خاوند یې چې 2 کاله وړاندې په یوه ترافیکي پیښه کې ټپي شوی و د کار توان نه لري. هغې د خپل لور د پلورلو په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره وویل:
خانواده
د هغه کورنۍ نشي کولی هغه په سمه توګه اداره کړي، او هغه هم کور نشي اداره کولی. په هر صورت ویلی شو چې دا ماشوم د ستونزو له امله له منځه تللی. زه واقعا د یوې مور په توګه افسوس کوم، او زه د هغو میندو او پلرونو لپاره افسوس کوم چې زما په څیر کار کوي.
کریمي زیاته کړه وروسته له هغه د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله اړه شوه چې خپله کم عمره لور وپلوري، چې د اچار جوړولو او پلورلو سوداګري یې کوله، او د طالبانو حکومت په ډیرو برخو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. د هرات ولایت یوه بل اوسېدونکې مریم هم ادعا کوي چې د ترور لور یې د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو په موخه اړه شوه چې خپله له 10 څخه تر 14 کلنه لور د پیسو په بدل کې وپلورله. د مریم په وینا د دغې معاملې قرباني شوې نجلۍ پلار پر نشو روږدی او مور یې بېکاره ده.
زموږ د خپلوانو څخه یوه د خاله لور مې وه چې اړه شوه خپله لور وپلوري تر څو پیسې ترلاسه کړي او د نورو ماشومانو لګښت پوره کړي، ځکه چې زما د خاله د لور میړه پر نشه روږدی دی او د خپلې مېرمنې او ماشومانو لپاره د کور خرڅ نشي پیدا کولی.
دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن پوسټ په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی چې ویلي دي د هرات ولایت په سبز ښارګوټي کې د ناوې په توګه د کم عمره نجونو پلورل زیات شوي دي. د یادې رسنۍ د معلوماتو له مخې په سبز ښارګوټي کې چې هلته د بې ځایه شویو خلکو کورونه او خیمې شته، 113 نجونې د ناوې په توګه پلورل شوي او د 114 نورو نجونو کورنۍ د پیرودونکو په تمه دي. په دې راپور کې راغلی چې دا شمېره د سروې شویو کورنیو 40 سلنه جوړوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د دغه ښارګوټي کم عمره نجونې په $2000 پلورل کېږي او ډېری یې د پیرودونکو کورنیو ته د ناوې په توګه ځي چې د کورنیو ډېرو کارونو ته اړ کېږي. هغې ته ورته چې میرمن کریمي د خپلې 10 کلنې لور د ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل، که څه هم تر دې وړاندې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې کم عمره ودونه یو څه عام وه، خو د کورنیو اقتصادي وضعیت له خرابېدو او د نجونو پر وړاندې ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو دروازو له تړل کېدو وروسته یادې لړې ظاهرا زور اخیستی. که څه هم د طالبانو حکومت په 1400 لمریز کال د لیندې په میاشت کې فرمان ورکړ چې نجونې دې د خپلې خوښې له مخې واده وکړي او ملکیت باید ونه لري، خو ظاهرا خلک د اقتصادي اړتیا له امله دې کار ته دوام ورکوي. دغو کورنیو هم ازادي راډیو ته وویل چې د کم عمره نجونو خرڅلاو د دوی د اقتصادي ستونزو دایمي حل لاره نه ده، بلکې د ډوډۍ د پیدا کولو لنډمهاله لاره ده چې بیه یې د قربانۍ نجونو لپاره دومره لوړه ده چې هغوی له فزیکي ستونزو او خفګان سره مخامخ دي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی روانه ده. زملالی بشریم د دې خپرونې تخنیکي چارې رحمت صاحب پر مخ وړي. تاسو په راپور کې واوریدل چې په هرات ولایت کې یوې مور ازادي راډیو ته ویلي دي چې د بې وزلۍ له کبله یې خپله 10 کلن لور د ناوې په توګه پلورلې ده. دې ښځې ویلي دي چې د 10 ماشومانو مور ده او خپله کم عمره لور یې په 10,000 افغانۍ پلورلې ده. په ورته وخت کې واشنگتن پوسټ هم تر دې مخکې یو راپور ورکړی و چې ویلی و د هرات ولایت په سبز ښارګوټي کې د ناوې په توګه د کم عمره نجونو پلورل زیات سوي دي او دا ځکه چې خلک د بې وزلۍ څخه سر ټکوي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده ته منصوب یو ژغ د چهارشنبې په ورځ په رسنیو خپور سو چې پکې ادعا سوې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر مهال د ښځو حقونه خوندي سوي دي. د ملګرو ملتونو ادارې اوچا د یو راپور له مخې هغه ښځې چې د کور سرپرستی کوي تر نارینه سرپرستانو ډیر په بد اقتصادي وضعیت کې دي. بې وزلي ولې تر ډیره ښځې ځپلي او څه کېدای سي چې د دوی وضعیت بدل سي؟ طالبان کوم مسؤلیتونه په غاړه لري؟ اوریدونکو تاسو کولای سئ چې پر دغو موضوعاتو باندې خپل نظرونه راسره شریک کړئ. د ازادي راډیو واتساپ شمیره ته مستقیم زنګ ووهی او په دې خپرونه کې له موږ سره خپل نظر ووایست یا هم د میلمنو څخه کوم غوښتل چې پوښتنه مطرح کړي. د واتساپ شمیره ده 00420023008111. یو ځل بیا هم شمیره درته وایم اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې پر دغه واتساپ شمیره باندې موږ ته زنګ راووهئ او موږ به ستاسو ژغ په دې خپرونه کې شامل کړو. 00420023008111. هغه اوریدونکي چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي یا یې ژغ پورسي په لیکلې بڼه باندې هم موږ ته کولای سئ چې خپل پیغام پرېږدئ پر همدغه واتساپ شمیره باندې. او د ښځینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ راووهئ، دغه خپرونې ستاسو پر مسایلو راڅرخي او موږ ته ستاسو نظر مهم دی. اوریدونکو په دې خپرونه کې زموږ میلمنې اغلی قمر نیازی، اغلی ډیوه امرخیل او اغلی ممتاز یوسف زیدی له دوی سره به خبرې پیلو. تاسو ټولو ته شرغلاست وایم او ډیره مننه چې وخت مو استې په دې خپرونه کې له موږ سره خبرې کوي. اغلی ممتاز یوسف زی، لومړی پوښتنه ستاسو څخه کوم، تاسو واوریدل چې په هرات ولایت کې خلک اړسوي دي، دا یوازې شایي هرات ولایت نه وي بلکې نور د افغانستان نور ولایتونه هم وي، خو چون دلته په داسې یو وضعیت کې دغه راپور کول سوی دی چې سلګونو نجونې د واده په نوم باندې پلورل سوي دي، ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ او جدي وضعیت دی؟
سلامونه تاسو ته او تاسو میلمنو ته، تخنیکي تیم ته وړاندې کوم، خدای کې تاسو روغ جوړ سات سلامت اوسئ. زه ډیره متاسفه یم ځکه چې مونږ هر ورځ په دې افغانستان کې داسې خبرې مونږ اورو چې مونږ وجود د په دې خبر کې مونږ ذهن نورم ضعیفیږي. متاسفانه چې په دونه وخت تقریبا د 10 کلو تیره جمهوریت حکومت کې خلک هم د خپل حق د حقوق نه خبر نه و او دغه مسایل چې اوس خلق جنکان په دغه خرسی یا فرض مثال په جنکان لاسکان دولسکان دوی واده کوي، دا تیر حکومت کم دغه خبره و هغه دا په دونه کلو کې دغه د افغانانو خزو همیشه په هر بخش کې دوی قربانیان دي، همیشه استونز مشکلاتونه ده چې فکر وکړي چې یو افغانستان کې آر ورځ نورم خلځه خپل دی حق نه او خپل دی حقوقونه دی لره پات کیږي. په دې وجه چې اوس مکتب بند دی، پانتون بند شو، دوی بیچارهګان څنګه خپل د حقوقونه دی خبر شي؟ دا خو نه خبرېږي. خو تاسو فکر وکړئ چې دغه ولایتونه کې، ولسوالیګانو کې، د قرا او قصباتو کې خلک دغه درې څلوېښت کاله نه دې طرف ته چې بد افغانستان کې انقلاب شروع شوی دی، ټول خلک د حلم نه لرې پاتې شوي دي. او داسې ولایتونه موږ لرو چې حسن ښځه خپل د عام مهر باندې نه پوهېږي، د خپل د حقوق نه نه پوهېږي. زه حق حقوق لرمه، فقط دومره پوهېږي چې دغه ما حق حقوق دغه دی چې زه دغه ډوډۍ پخه کړمه او خپل نارینه لپاره ډوډۍ تیاره کړم او د دوی قومندې لاندې زه کار وکړمه. اوس هم د خبر همداسې روانه ده. اوس فکر وکړئ چې په ټول افغانستان کې همیشه موږ ښځه افغانستان کې متاظر دي. اوس موږ نور اسلامي مملکتونه هم لرو، د ښځې حق هم معلوم ده، حقوق هم معلوم ده، تعلیم هم معلوم ده، کار هم معلوم ده. دو نیم کال دې طرف ته فکر وکړئ چې په افغانستان کې بې سوادي شو، بې ثباتي ده، نو خلک خپل داینه لپاره هم کار نشته، ښځه له نه کار نیول شو او دوی لپاره کار نشته، نو یو ښځه چې یو لاس اولاد ولري هغه بیچاره به څه وکړي؟ خو داسې وایي چې د دې ژوند هغه ژوند دی، خو یو نفر چې څلوېښت کال یا دېرش کال وي وایي وعده وکړي چې زه د دې شوې باطنه زه خلاصه شمه. اوس موږ حل لارې چې ده، حل لارې ده چې حل لارې موږ دلل چې باید
اوریدونکو زه فکر کوم چې د اغلی یوسفزی رابطه له موږ سره قطع سو، موږ هڅه کوو چې دوی بیرته وصل کړو له سټوډیو سره. اوس هم اغلی ډیوه امرخیل ته ورځو. امرخیل صاحب، مننه چې تاسو وخت وایستې له موږ سره خبرې کوي په دې خپرونه کې. ستاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم، د بېوزلۍ کچه چې تر دې حده پورې زیاته سوې چې خلک خپل اولادونه پلورلو ته اړ شوي دي، ستاسو په نظر دغه څومره یو د اندېښنې وړ خبره ده؟
سلامونه تاسو ته، ډېر زیاته مننه. دا البته متاسفانه که زه ووایم چې اوس مهال افغانستان کې هر یوه بده پېښه چې رامنځته کېږي د افغانستان مېرمنو په ژوند باندې ډېره منفي اغېزه لري. او دا واقعیت په داسې حال کې چې په دې وخت کې افغانستان مېرمنې تر بل هر وخته د دوی زړونه ډېر پر هر جلې دي، ځکه چې دوی اوس له خپلو مشروع حقوقو څخه دوی بې برخې دي. هغه حقونه چې الله پاک د شریعت په رڼا او د اسلام په چوکاټ کې دوی ته ورکړي دي. او بیا هم زموږ د ټولنې خلک چې یا کېدای شي ممکن د پردي پالۍ له وجې نه او یا هم د جنسیتي تعصب له وجې نه دوی بیا هم د الله پاک له امرونو مخالفت کوي او د ښځو په حقونو باندې همیشه ظلم کوي یا په دوی باندې دوی په حقونو همیشه تیری کوي. نو دا وضعیت چې اوس په افغانستان کې رامنځته شوی دی، ځکه چې مېرمنې له هر خوانه ځپل کېږي، له هر خوانه یې دوی حقونه نقض کېږي. او دا هم یو واضح حقیقت دی چې کله چې له مېرمنو نه حقوق اخیستل کېږي او مېرمنې بیکاره کېږي، بل دا چې هغه وخت چې کورنۍ هم بې وزلۍ ته ورسېږي، فقر ته ورسېږي، کار زمینه برابر نه وي په افغانستان کې، نو ځینې کورنۍ دې ته اړ کېږي چې بیا هم له انجلکۍ نه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي. البته بدبختانه چې زه وایم تل په افغانستان کې انجونې یا مېرمنې د یوې وسیلې په توګه کارول شوې دي. او دوی اوس مهال هم هغه د خپلو اقتصادي ستونزو د لرې کولو لپاره بیا هم له انجونو نه د وسیلې په توګه کار اخلي. البته زه په دې کې دا هغه کورنۍ نه ملامتوم، هغه کورنۍ چې مثلا یو کونډه مور ده هغه نشي کولای، بل د حل لاره نه لري، هغه کار نشي کولای. موږ تاسو ته معلومه ده چې د کار زمینه نشته، ده په هغه باندې که مثلا پخوا یې کومه دنده درلودله اوس هغه دنده اجرا کولای نشي یا کومه بله حل لاره نه لري، خو هغه به اړ وي دې کار ته چې دا کار وکړي. ولې ځینې داسې کورنۍ شته دي چې اوس مهال صرف دې ته ناست دي چې یو پلمه ولټوي، یو بهانه ولټوي د دې لپاره چې مثلا یو پلار دوایي چې زه کار نشم کولای یا کار نشته دغه ته تاسو ګوریا، مثلا طالبان خپل کسان په وظیفو باندې ګماري، ټول خلک وایي استویان خپل کورنۍ لپاره یو بهانه لټوي، ځکه چې زه زما یو سنفی هم همدغسې ماته هغه ورځې زنګ وخلو وایي چې زما پلار غواړي چې ما یو کس ته واده کړي، ولې هغه کس په یو لری ولایت کې دی او زه نه پېژنم او نه پوهېږم چې دا څه رقم ته کس دی، خو یوازې پلار ته مې دومره ویلي دي چې تا ته ډېرې زیاتې پیسې درکوم او ته به دا لور ماته واده کړي. نو بیا ما دې سره خبره وکړه چې صحیح ستا پلار خو تا ته دا خبره کوي، ولې ته باید په دې کې چوپ پاتې نه شې؟ ویل چې نه، زما خو ټولې خویندې همداسې واده کړل، زما پلار چېرته دا خبره مني، زما په خبره باندې چېرته کوي؟ نو بیا ما دې ته دا وویل چې صحیح ستا خویندې واده کړې، ممکن د هغوی تحصیلات ستا په اندازه نه وه، ممکن هغوی ستا په اندازه بغاوت کولی نه شوه، ممکن هغوی د ښو او بدو توپیر ستا په اندازه کولی نه شوه، ته خو کولی شې. نو په دې کې بیا هم هغه نجونې چې واقعا له دغسې پیښو سره مخامخ کېږي په کورنیو کې، دوی باید بېرته ولاړې شي، د خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي، تر څو به دوی وېرېږي، تر څو به دوی چپ پاتې کېږي، تر کله به موږ چپ یا خاموشه پاتې کېږي؟ تر هغه چې موږ خاموشه پاتې کېږو نور هم زموږ حقوق راڅخه اخیستل کېږي. نو باید چې موږ مقاومت وکړو، بغاوت وکړو په دې کې چې دا زما حق دی، هېڅکله زه ستا د کور وسیله نه یم، چې ته یو د کور د سامان په ډول باندې چې ته کله کمزوره شي، ضعیفه شي، یا خوار شي، فقیر شي، ته بیا ما خرڅ کړې او زما په پیسو باندې ته خپل ژوند جوړ کړې. نو واقعیت چې دا یو ډېره یعنی یو دود ګرځېدلی اوس مهال په افغانستان کې، چې یوازینی علت یې همدغه اوسنی نظام ده، ځکه چې همدغه نظام چې رامنځته شولو په ډېرو پلمو په ډېرو بهانو باندې خلک له دندو نه ګوښه کړله، هغوی باندې هره لاره قطع کړله، د رسکو د روزي ګټلو لارې چارې په دوی باندې بندې کړلې، چې اوسنی دغه وضعیت رامنځته شوی ده. او بدبختانه چې که داسې دا جریان ولري، نو بیا به هم تاوانې د افغانستان نجونو او د افغانستان مېرمنو ته رسېږي.
ډېره مننه آغلي امرخیل، زه بېرته تاسو ته راځم. آغلي قمر نیازی، ستاسو څخه هم مننه چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، په داسې حال کې چې بېوزلي خپل اوج ته رسېدلې ده، د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده ته منسوب یو ژغ پرون د چهارشنبې په ورځ پر رسنیو باندې خپور شوی دی، چې په دغه ژغ کې ګواکې اخندزاده خبرې کوي او دی وایي چې په افغانستان کې د ښځو ټول حقونه ورکول شوي دي. زه غواړم چې اول د ژغ واورو، بیا بس تاسو څخه د دې خبرو په اړه پوښتنه وکم.
وای مراد کې بشر حقوق نه دي مراد شي، د ښځو حقوق نه دي مراد شي، د ښځو په حقوق کې شپږ نمبر شپږ ماده یې فرمان موږ صادر کړی دی چې دغه ظلمونه په افغانستان کې د ښځو سره کیږي. دا نظامونه ټول چې تیر شوي دي، هیڅ چا د ښځو حق نه دی ورکړی. ښځو په زور باندې مه ورکوه، د ښځې مهر مه خوره، ښځو په نکاح مه مجبوره کوه، کونډه په زوره مه په نکاح کوه، ښځې ته میراث ورکړه، د ښځو حقوق مه ضایع کوه. دا موږ فرمان صادر کړی دی. علما اوس پر هغو باندې شرح کړي دي، کتابونه جوړ کړي دي، په ډېر لنډ وخت کې به د هغو شرح او دا فرمان راوځي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو نیوز خبرونه نور بس دی روانه ده. تاسو د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله خونزاده ته منسوب یو ژغ واوریدي چې د چهارشنبه په ورځ پر رسنیو خپور شوی دی، او په دغه ژغ کې تاسو واوریدل چې ګواکې دا ژغ یعنی د هیبت الله خونزاده دی، او دوی وایي چې دوی د ښځو د حقونو په اړه باندې یو فرمان صادر کړی دی چې شپږ موارد پکې راغلي دي، او دوی ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه پر ځای شوي دي. اغلی نیازی، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، اول چې دوی خبرې شروع کوي په اوله جمله یې دغه پوښتنه ده چې دوی وایي د ښځو حقونه په امارت کې نه دي مراد شوي، دوی دغه پوښتنه کوي. زه غواړم چې همدغه پوښتنه ستاسو څخه وکم چې آیا تاسو فکر کوئ چې د طالبانو په امارت کې د ښځو حقونه مراد شوي دي؟
سلامونه تاسو ته او د دغه خبرونه ملمنو ته، محترم او معزز ملمنو ته، او همدا شانتي د افغانستان ټول ولسونو ته. کدا ژغ دقیقا د هیبت الله اخندزاده وی، نو ولې دون زند وکړل دغه فرمان په صادرولو کې؟ دغه فرمان په صادرولو کې ولې دومره ځنډ وکړه؟ نن سبا دې حالت دوی د حکیمت پوره کیږي وس د یو صوتي نوار نشرایي چې اكيد د شزو حقوق ته پاملرنه کوي او احترام او درناوی ورته لري او شاید هیڅ حکومت او هیڅ دوره کې داسې حق شزو ته نه ورکول سوی هغه حق او هغه حقوق چې شزو په شریعت کې لري چې دوی غواړي اكيد پلي کې او تطبیق کې نو ولې د دونه په دغه فرمان صادرول کې ځنډ وکړي اول پښتنه داده دوامه پښتنه داده چې تیر ځل هم چې طالبان پر قدرت باندې راغله د افغانستان ولسونه دغه ته اړسو مجبور سو چې دا ورسره ومني چې موږ لورینده په کور کې کښینې شې د کار نه کې شې یا د کور دی یا د ګور دی به تعلیم دی پاتې سی به سواد دی پاتې سی به حق حقوق دی پاتې سی او بل اخره خلک دې ته مجبور سو چې د لورګانو خرڅلاو شروع کړي په ډیر کوچنی عمر کې واده کې نه څوک بس خاصګر و نه څوک پښتني کول والاونه او همدغه حالت همداوس جریان لري کونډه دا اوس په زور نکاح سوې ده د ماشوم په ماشوم توپ کې انجلۍ ورکول سوې ده میراث خوندو ته نه ده ورکول سوی تاسو بلاسی که تاسو رښتیا دا خبره کوئ چې تاسو شرعي حق شوزو ته ورکوئ خو تاسو بلاسی خپل قضایي مسایلو ته مراجعه وکړئ چې څونه ښځې د میراث غوښتنې دپاره په نوبت ناست دي چې اتا نوبت نه ورته ورکول کیږي اتا هغه وکیل او هغه قاضي ته یې نه پرېښول کیږي چې د دوی دوسیه ورسره ده چې د هغه سره یې وارې وویني ځکه چې هغه وکیل او هغه قاضي او هغه مسؤلین ټول د سرانوالۍ تغییر او تبدیل سوي دي نوي خلک راغلي د هغوی په ځای باندې مقرر سوي دي نو کوم حق تاسو شوزو ته ورکړی ده یو حق خو یې موږ ته راوښه یاست چې تاسو یې هغه تطبیق کړی ده ورکړی مو ده چې موږ یې درسره ومنو چې رښتیا هم ستاسو په نظام کې به دا فرمان چې تاسو صادروئ دا به تطبیقیږي او خلک ورته هیله مند سي ارزومند سي امیدواره سي ورته متاسفانه چې تاسو د هغې ورځ څخه چې پر قدرت راغلي یاست تر نن ورځ پورې د ښځو پر حقونو باندې پښه ایږدئ سترګې پټوئ چې اول حق مو د هغه د ژوند حق دی چې هغه د صحت حق ولري د تعلیم حق ولري د کار حق ولري دا ټول اولیه حقونه د ځینې واخیستله نو ته څنګه بیا کولی شئ چې هغه حقونه ورته ورکړي چې هغه د میراث حق دی او هغه د په بدو کې د نه ورکولو حق دی په کوچني عمر کې د نه ودېدلو حق دی او چې دا اوس د هر څه روان دي جریان لري نو ولې ته څېړنه نه لرې ولې ته لاسته راوړنه نه لرې ولې په دې حق له خواره او ښکاره مثالونه نه لرې چې خلک په تا باندې باور وکړي او د افغانستان ولسونه تاسو ته هیله مند سي او ستاسو څخه فاصله وانخلي ستاسو څخه واټن وانخلي ولې یو داسې ثبوت نه لرې بیا ولې دې په څه دلیل دې دغو نه ځان کړی په دغه فیصله کې په دغه فرمان صادرولو کې اصلي سوال دغه ده
مننه ډیره غالي نیازی او ریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو او ریده ازادي رادیو نیوز خبرونه نور بس دی روانه ده زموږ د خبرونی بل ملمنه لطیفه خورم وردک صاحب هم لمر سره وصل سوی ده مننه غالي خورم چې تاسو لمر سره خبري کوي تاسو ته خبر هم په د هبت الله اخونزاده د خبر په اړه باندې پښتنه وکم د په دغه صوتي پیغام کې چې پر رسنوي باندې خبر سوی دی او هبت الله اخونزاده ته منسوب یاد سوی دی تاسو د اغلی نیازی خبری هم واوریدلی د هبت الله خونزاده د خبرو څخه داس ښکاری چې د یو کې په دغه وضعیت چې د افغانستان کې روان دی یا خو یې د توجیه کړي او یا خبر نه دی چې څه وضعیت روان دی د شذو اغلی نیازی هم د پښتنه وکړه چې آیا هبت الله خونزاده خبر نه دی چې حکومت یې شذي څه ډول د دوی سره چلند کوي یعنی د حجاب په نوم باندې بند اچوي جونې تش پرون ټول کې پورته شونځي ته نسیتلای جونې له پوهنتون څخه راګرځول سوي دي شې شکایت کوي چې د طالبانو محکمې بیرته هغه میړو ته پلاس ورکوي چې دوی د هغوی څخه شکایت کوي او د تاو ترخوالې د بیرې څخه دوی مجبور دي چې خپل کورونه پرېږدي خو طالبان یې بیرته هغوی ته پلاس ورکوي او آیا هغه خبر هغه هبت الله اخونزاده خبر نه دی چې خلک خپل لسکلنې لونې خرڅوي
امالنه امال علی جان ژوند یو سلامونه اونی کی هله وړاندې کوم تاسو ته تخنیکی همکارانو ته درنو ملمنو ته او د ازادي رادیو قدرمن دو اوریدونکو د هله د ټول جوړاو غوسیږي ډیره ښه پوښتنه وکم علی جان خو ماتم د تسوال په هیږي چې یو خبره دا ویشنیدن کای په واد مانن دیدم نو هغه څوک په دې وضعیت ښه خبرې کې چې هغه دلته موجود وي په افغانستان کې د بهرني کوم خبرې چې کوي ځکه په دوه حالت کې لکه روزمره ژوند دوی دلته نه دی، دوی په هیڅ آګاه نه دي، هسې یوه هوایي خبره واوري وی وایي، نو دلته ژوند نه دی کړی، د دې وضعیت نه اصلا خبر نه دي. او د دې جناب خبرې چې موږ واورېدلې دا اصلا زما باور هم نه کېږي چې دای دی او که نه دی، او دای د خپل ولس نه تقریبا دا د درې کاله کېږي چې دی نه دی لیدلی، موږ د خبرې نه دي اورېدلې، او دای اصلا پوهېږي د ولس څه روان دي. دا خو پرېږده چې یوازې ښځې په دې ټول ولس په دې ټول د افغانستان په خلکو چې څه تېرېږي، دوی سره څنګه چلند کېږي، دوی په څه وضعیت کې دي، دوی په څنګه حالت کې دي، دوی څنګه حالت تېروي، دوی په دې نه دي آګاه اصلا. دلته ملالۍ جان نجونې په مرموز ډول په قتل رسېږي، دوی وایي چې موږ یې حق ورته ورکړی دی. دا څنګه حق دی چې تاسو ورته ورکړی دی؟ یعنی هر ورځ به داسې ورځ نه وي چې په دې کې څو تنه نجونې ښځې په مرموز ډول نه وي وژل شوي، د هغو جسدونه نه وي پیدا شوي چې یا هغه په دار ځړول شوي دي، هغه سخت شکنجه شوي دي، یا هغه وهل شوي، ټکول شوي دي چې د دې سبب شوي چې هغه خپل ژوند د لاسه ورکړي، او بیا خپله اماراتیان جسدونه پیدا کوي چې د دې قانون چیرته دی. آیا تاسو د دې پوښتنه کوئ چې دا ولې، دا په څه ډول، دا څوک دي، دا د چا خور ده، دا چا مور ده، دا چا ښځه ده؟ دا خیر د یوه موضوع ده. بل تاسو اولی حق چې د دوی دی د تعلیم حق دی، سراسر افغانستان کې تاسو دا حق ترې واخیستو. او بله موضوع چې تاسو د حجاب مکمل مراعات شوی دی، با وجود د دې چې حجاب مراعات دی، نو دلته ښځې یعنی دا یوه هفته یوه هفته مخکې یعنی په ډله ییزه توګه دا نیول شوي دي، دا شکنجه شوي دي، د ته سخته شکنجه ویدی، خو دلیل یې تر اوسه معلوم نه دی، او دا معلومه نه ده چې د ښځې د نجونو چیرته دي. کومه چې راخوشې شوي دي، دغو عکسونه به شاید تر تاسو هم رسېدلي وو چې هغه په ډېره وحشتناکه توګه هغو سره ډېر وحشي چلند شوی، هغه ډېرې شکنجه شوي دي چې یعنی زما په خوله نه راځي چې هغو ته زه اوس کوم نوم واخلم چې دوی نه یعنی دې ته څه فکر کړی چې دې ته داسې وهل تکول ورکړی دی. دا حق دی د ښځو چې دی ادا کړی دی. ښځه باور وکړه چې ټولې ښځې نجونې یعنی په شمول که زه د خپل ځان درته وښایم، یعنی دروغ به مې نه وي پکې ویلي چې یعنی ټول په رواني تکلیف اخته شوي دي، چې یعنی که د باندې واتم زه به څنګه شم، که د باندې واتم ما سره به څنګه چلند وشي، زه به څنګه شم. نه هیڅ فکر وکړه چې یو زنداني دی، چې زه د دې زندانه ووځم ما سره به څنګه چلند وشي، زه به ووهل شم، زه به وټکول شم. یعنی ټولې دا په زندان کې اچول شوي دي. دا د ښځو د نجونو حق دی چې ورته ورکړی دی. پوهنتونونه خو هسې بند دي، اقتصاد صفر ته رسېدلی، ځکه هسې کورنۍ هم شته چې سرپرست نه لري. نو تاسو اول توجه چې باید وکړئ کوم شي ته دی توجه کوي، سرکونه موږ جوړوو، ښار جوړوو، نو دا خو یوه لویه خبره ده چې باید ذهن جوړ شي. خراب ښار جوړولی شي، خو جوړ ښار خراب ذهنونه نشي جوړولی. تاسو اول خپل ذهنونه جوړ کړئ، د دې خلکو ذهنونه نسبت خپل ځان ته جوړ کړئ. هغه کړنې وړنې وکړئ چې زموږ پیغمبر علیه السلام کولی، حتی د کفارو په وړاندې، حتی د اسیرانو په وړاندې، د ښځو په وړاندې، د نارینه و د خپل ولس په وړاندې، هغه یعنی هغه ولس په خپل منګل کې تاسو ونیسئ، د ورکړئ. هغو ته تاسو توجه نه ده کړی، نن مې ګلدان جوړ کړ، نن مې سړک جوړ کړ، هغه تاسو ته څه فایده کوي؟ هغه ستاسو د خراب ذهن جوړولی شي. تاسو اول په خپل ذهنونو کار وکړئ، خپل ذهن جوړ کړئ چې هیواد تاسو ته جوړ شي، یو ولس تاسو ته جوړ شي، ستاسو اقتصاد قوي شي، خپل اقتصاد ته، خپلو خلکو ته، خپل د فقیر ولس ته تاسو لږ نظر وکړئ. ایران هم چې دا د حق، حق د پیژني، حق څه معنا؟ د حق په معنا دوی پوهېږي چې موږ د ولس ته حق ورکړی دی، موږ د ښځو حق ورته ورکړی دی، موږ په حق باندې خبر. کوم حق؟ ما ته دې راوښایي چې د ښځو په وړاندې موږ دغه اقدام کړی دی، موږ دا حق ورته ورکړی دی، خو موږ ناشکره یو، موږ د دوی حق نه دی ادا، موږ د دوی شکرګزاري نه ده کړې، او چې هېڅکله به دا خلک ومنه کړي، ځکه کوم دا یو د ثبوت په ډول موږ ته دې مخکې کړي. نو یو دا پاتې ده ملالۍ جانې، چې د خر په مخ چې کومه د خلکو لور ده، کومه ښځه ده او کومه خور ده، چې یعنی په سپالني ډول، نو دې ته د ساده به وایم چې څپېړه ورته ونیسه، او دا ټولې ووهي بې عزته، بې یاب، بې حجابه کې بې اوسم چې کړي. نور هغه پشت پرده چې څه کېږي هغه خو به یې نه یادوم،
خوب حق تاسو خځې ته ورکړی دی. د ښځو صبر او حوصله، د نجونو صبر او حوصله ولې دومره ازمایش کوي؟ حتی تر دې پورې چې ښځې نجونې په خپله خودکشي کوي، په خپله ځان وژنه کوي، ولې دا نجونې ګناه لري؟ د خدای نه ډارېږي. زه حیرانه یم چې دوی د شپې دغه خپل سر په د بالښت باندې ږدي. یعنی دا سوچ نه وي ورسره چې آیا زه خدایم که موږ خدایم لرو؟ دا د خدای نه ډار او ترس نه لري. او چې بیا دا زه ورته حیرانه په دې یم چې دا هېڅ احساس نه لري چې دا ولس بیخي پرېږده، د نړۍ بیخي پرېږده، د خدای په وړاندې څنګه دروغ وایي؟ دا د خدای نه ډارېږي. د خدای قهر او عذاب چې لکه په دې افغانستان نازل شوی دی دغسې خلکو دې له امله دا دوی هم داسې نه وایي چې په دا ټولو ځایونو کې واوره کېږي، باران کېږي، په دوی د خدای رحمت د دوی د ظلم د لاسه پر دولت چې دی هغه به روان وي، خو د ظلم دولت به چپه شي. دلته ظلم دی نور د بس کې، دا ظلم نور د خلکو حوصله او صبر نه امتحان نه وي، او د هغو خلکو نه چې د ډار او د وهم د خدای نه وډار شي. د دوی نه مه ډارېږئ، حقه خبر وکړئ، څومره چې په سترګو ولیدل، په غوږونو واورېدل، حقیقت وهغه رسنیو ته یې وړاندې کړئ، خلکو ته یې وړاندې کړئ، جهان ته یې وړاندې کړئ. مرګ حق دی، مړه به شو، خیر په غیرت، په عزت، په شهامت د الله په وړاندې به د حق سره ورشو، نه دولت او نه د نور بس د رضالت نور بس د. زه ورته حیرانم چې د خلکو وایي کله چې د خبرې اورم باور وکړه چې حیرانه پاتې کېږم، ژاړم ورته چې حقیقت څه دی. او تاسو د رسنیو پر مخ څه بیانوئ؟ تاسو راشئ دلته ژوند وکړئ، د خلکو مظلومو د حالت نه خبر شئ چې د څه حالت ته رسېدلي دي. د خدای نه نه ډارېږي، د دې خلکو نه ډارېږي او دروغ وایي، رسنیو ته دروغ وایي. دغه ټولې خبرې والله جانه چې درته کوي چې داسې دي او هسې دي، وطن به جوشي، نه نه نه، وطن به داسې وران شي چې یعنی په دې نړۍ کې به لکه زموږ چې ورانېږي.
مننه ډېره.
اوس هم وران شته وایي، د لږ چې پاتې دی دی ته د ټول ولس دې ورته یو ځای شي، حق خبره دې وکړي، هغه څه چې حقیقت دې ورته وړاندې کړي چې څوک ورته توجه وکړي.
مننه ډېره.
فکر کوي چې دغه ټول خلک وایي چې صحیح ده، دا کار شوی یو دا یعنی په دروغو نه، هېڅ هم نه دي شوي. دومره ظلم چې روان دی په هېڅ هېواد کې به نه وي. نور د خدای ته وګوري، قرآن ته دې وګوري، نور د بس کې دغه څه.
ډېره مننه آغلې خورم. زه بېرته تاسو ته راځم. آغلې یوسفزی، ستاسې غږ مخکې قطع سو. زه به ستاسو څخه د دغه په اړه باندې پوښتنه وکړم چې ښځې په افغانستان غوندې ټولنه کې ستاسو په نظر ولې تر ټولو ډېرو نورو خلکو زیاتې دوی بېوزلې کېږي، او بېوزلي ولې تر ډېره پورې ښځې ځپي؟ ستاسو په نظر هغه کوم دلایل یا لاملونه دي چې له کبله یې ښځې ډېرې زیانمنونکې دي، یا دوی د دوی اقتصاد اوله ضربه ویني؟
دا خو ټوله ناپوهي خبره ده ملالای جانې. سونه چې ما مخکم تاسو ته ولې مونږ ما واسقط شو، دا ټوله ناپوهي ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې دوه نیم کاله دا مکتب بند، پوهه بند، آگاهی بند، نو د دې عاقبت به چه شي؟ نه دونه همدغه مسائل مخترازي چې خلق د بخصوص د ښځې خپل د حق او د حقوق نه بالکل باید آگاه نه وي. ځکه چې اوس هم څه کسان چې په دا مرکز کې چې اوسېږي هغه لکه مطالعه لري، یا فرض مثال انټرنیټونه په لاس لري، یو خبره کته پورته کېږي، دوی آگاهي پیدا کوي شي. داسې ښځې مونږ په افغانستان کې 22 میلیون نفوس ښځه لرو. دا تاسو فکر مه کوئ دا ټوله آگاه ده، دا ټول خپل حق او حقوق نه بالکل آگاه نه ده، بالکل نه پوهېږي. مونږ د امارت اسلامي نه داسې توقع وو چې تیر حکومت جمهوریت کې چې مکتبونه وو، مونږ داسې توقع وو چې باید دوی نور مکتبونه باید اضافه کړي، علم پکې زیاته کړي، تعلیم زیاته کړي، چې خلک باید آگاهي پیدا کړي، خلک باید خپل د حق او ښځې خپل د حق او حقوقونه باید خبر شي، خلک لپاره باید کار مساعد شي، خلک باید د کار سیختن شي، برعکس د خلکو نه کار ونیول شو، تعلیم ونیول شو. آیا یو مملکت کې چې کار نه وي، یو مملکت کې چې سواد نه وي، علم نه وي، تاسو فکر کوئ چې هغه مملکت پیشرفت به کوي؟ هیڅکله پیشرفت نه کوي، هیڅکله، ځکه چې هغه نور هم به وروسته به پاتې شي. نو په د افغانستان د دې افغانانو ښځه چې تاسو داسې زړه خلاصه کوي، د دې افغانانو ښځه در پر مجموع د ټولو د زلې نه داسې اور بل دی. کومه د یو ښځه زلې داسې یو چا نیولی به چې تاسو مشکل سره ستونز لري، یو چا تروسه په هیڅ نظام کې فقط همیشه خزه بیچاره تخریب ده، خزه بیچاره همیشه تعوین ده، خزه همیشه استثمارنده ده، خزه د نوم نه همیشه استفاده کوي، استفاده کول ده هر خبره په خزه خبره ده. اوس مونږ ولې داسې اوس روزانه تاسو چې خود ده یو واده کول جدا خلک یو لاس کار جوړ دی په واده ورکی داسې جنکیان دي چې هم دغه اوس کله دولت روزه خبر ده چې روزانه سونه خودکشی ده، د خلک چې د داسې فشار ټول خلک رواني شوی دي، د خپل ټول خلک د استرس لاندې دي، مشکلاتونه لري، ستونزې لري په کورنۍ کې، هم ستونزې لري، مشکلات لري، دوی اسال لارې لري چې مونږ شي وکړو. زما په نظر دا دی چې مونږ باید خلک ته سترګې ونیسو. اول خو علم دولت نه دی، دولت باید دې ته ډېره زیات توجه باید وکړي. داسې نور چې فرمان نه صادروي دوی باید دغه فرمان نه باید سرګي چې ښځه څه حق لري، هغه حق چې اسلام ورته ورکول شوی ده هغه نه باید دوی هغه باید غصب نه شي، دوی خو حق باید دوی ته ورکړي. دغه چې یو جنایي کلاسکره جنایي دوی په واده ورکوي د مجبوریت نه، خو فکر وکړي چې یو مملکت د بی ثباتی لحاظ نه، د بی سوادی لحاظ نه، د فقر نه، د بیچارگی نه دغه کار کیږي. خو د دې حل لارې چی شوی ده چې باید مونږ دونه باید آگاهي پیدا کړو، سواد باید زیات شي، زده کړه باید وشي. دا دوه نیم کاله چې مونږ مکتبونه بند، د ښځو نه کار ونیول شو، د اقتصاد روزانه هره ورځ صفر لاندې ته راځي، نارینه په کور کې بیکاره، ښځه بیکاره، یو کورنۍ څه رقم خپل د عیشاو عباده پیدا کړي، د کوم لار نه؟ سید جامع جهاني تر سخته پورې دا چې کومک کوي هغه کومک هم دغه مستقیم ته خو هېڅکل نه رسیږي. همدغه اوس زه دومره کسان پېژنم چې هغه دومره مستحق ده، او چې زه ونه پوښتنه کوم چې تا ته کومک رسیږي، وایي زه اصلا د کومک نه خبر نه یم، د کومه کومک چاته رسیدلی؟ او دوی څه رقم خلک ته ښځو ته خدمت کوي؟ ښځه څه رقم چې خو ښځه بیکاره شوې ده، خو اصل اول حق د ښځو دی چې ښځه باید دغه کومکونه ښځه باید لاسته راوړي. او داسې کسه کسان دي چې په خپل کورنۍ کې هیڅوک هم سرپرست نه لري، او هغه داسې یو ښځه مزه پېژنم هم چې بیچاره په ګدایګري کې هم د باندې نه وځي، هغه شرم کوي، خپل د ابرو د عزت نه شرمېږي، هغه اوږی بیچاره توپ قبلې خپل په کور کې ناست ده. نو مونږ کومه حق د ښځو ته ورکړی؟ کومه حق؟ همدغه اوس د وایي حق مرد خپله د ښځو حق دی. کومه د افغانستان کې کومه ناینه د خپل د ښځو حق مار ورکړی ده؟ تر اوسه خمایا اونتنه دی چې د یو ښځو حق مار ورکړ شوی، قطعا دغه تر اوسه دا کار نه ده شوی، نه په د مرکز کې، نه په د ولایتونو کې، نه په ولسوالیګانو کې.
ډیر مننه اغلی یوسفزی ستاسو د خبرو په تړاو به د اغلی امرخیل ستاسو څخه پوښتنه وکم. د اغلی یوسفزی خبرې تاسو واورېدلې، دوی د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده فرمان چې د ویل د چی فرمان یې صادر کړی دی د ښځو د حقونو په برخه کې، ستاسو په نظر د فرمان صادرول یو خواته څومره مهمه ده چې دا ډول فرمانونه عملی هم سي؟
دا خو واضح خبره ده لکوم وخت نه چې نظام یعنی جمهوریت رنګ شوی دی او طالبان رامنځته شوی دی، لغه مهال نه تر دم غړې پورې یوازې فرمانونه صادریږي، خو عملی بڼه موږ تر اوسه پورې کتلې نه ده. ځکه په لومړی وختونو کې چې کله خوندي او پوهنتون نه وتړل شول، خو بیا هم یو څه وخت ولس یا د خلکو د خوشحالولو لپاره دوی به ځینې داسې نقلي فرمانونه صادر کړل، ولې دوی به بیا هیڅ په هغې باندې عمل نه کولو. نو یوازې فرمانونه خو د دې لامل کیږي چې دوی ریاکاري کوي، بیا هم دوی د ولس په وړاندې ریاکاري کوي، دوی بیا هم د نړۍ په وړاندې ریاکاري کوي. تر څو به فرمانونه وي، تر څو به خلک په دې باندې غلطوي، عملي اقدام ته ضرورت ده. که دوی واقعا غواړي چې د دوی نظام پیاوړی شي، یو واقعا غواړي چې دوی یو حکومت رامنځته کړي، واقعا دوی غواړي چې رسمیت رامنځته کړي یا رسمیت باندې وپیژندل شي، په دې ډول باندې چې دوی مختزي زه په دې باندې دا په ډاډ سره ویلای شم چې دوی دغه پالیسی یا دغه تګلاره چې دا بالکل ناکامه تګلاره ده. او تر کوه کولای شي، تر ډیرو وکولای شي، یو انسان به مثلا تر لږې مودې ته دوکه کړلی شي، ولې ته خو نشې کولای چې مسلسل په دغه دوه کلو کې، دغه تقریبا دوه نیمو کلو کې د خلکو په سترګو کې خاورې واچوي او د خلکو دوکه کوي؟ نو تر څو به خلک اتاب خبر باندې دوکه کیږي، آخر هم ایتاله دغه دروغجن چیرې سره خلق بلديږي اخر هم به خلق اعتبار په تاوان کې لمینځي او ایت کله او هغه وخت چې تو واقعیان وواړي چې بیا هم یو رښتینه کار وکړي بیا به هم هغه ولس هغه ټولنه په دې باندې اعتبار نکوي. دا واضح څرګند حقیقت ده چې دوی هر کله په خپل فرمانونو کې ناکام راغلي دي او دوی دغه لړۍ ناکامه ده او دا ناکامه لړۍ به حتما ډیر ژر ختمیږي. دا ښکارا ده دا تنظیم نه وایم په دې باندې د افغانستان ټول ولس آګاره په دې خبره باندې.
مننه آغلی امرخیل. آغلی نیازی، تاسی زموج دا طولو دوغو ملمنو ترگندوینی واوری دلی، دوی پر یو خبر بانی سر موافق دی هغه دا چی شدی دیری زپل سوی دی دا دوی حقون تر پشولاندی سوی دی پا افغانستان کی او دا طالبانو حکومت تا دا داغ مسئولیت دا دوی پا وینا دیر ور گرزی او ور تراجی دی. ستاس چی خزما پشتن داغ دا چی آیا هیبت الله اخونزاده چی دا طالبانو دا حکومت مشر دی دای په حقیقت خبر نه دی چې په افغانستان کې څه روان دي او د شوزو سره څه کیږي؟ که تاسو فکر کوئ چې دا هر څه روان دي، دغه دای فکر کوي چې دا سم وضعیت روان دي، د په نظر باندې دغه حقونه ورکول سوي دي، واقعا دای دا فکر کوي چې د شوزو ژوند ښه دی، سم روان دي؟
اصلا زما په اند ایبت الله خونزاده رهبر نه دی، که خبر نه دی د دې حالاتو څخه، او که خبر دی نو بیا څه ډول فرمانونه باید صادر کی او کوم فرمانونه تر کومه حد پورې د تطبیق ور دی په دې هم باید خبر اوسیږي. ما ته خو دغه سره معلومیږي چې دی اصلا خپل د حالاتو، خپل د حکومتداري او خپل د خلکو څخه، خپل د مجاهدین صاحبانو څخه هیڅ خبر نه دی چې هغوی په کومو کړنو باندې اخته دی. که موږ د اسلام دین اساس ته وګورو، رسول الله مبارک اول پر خلکو باندې امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه دی تطبیق کړی. اول یې د خلکو ذهنیتونه جوړ کړل د اسلام پاک له، اول یې خلک اسلام ته داسې دعوت کړل چې هغوی راسي وویني، اسلام وپیژني، بیا وروسته یې قوانین په ځان باندې تطبیق کړي. دوی د اوله د قوانینو په تطبیق باندې تللي دي. که اوسنۍ حالت ته موږ وګورو، ایبت الله اخونزاده که خبر نه دی، ځان دې خبر کړي کدی رښتیا رهبر دی، کدی رښتیا مشر دی، دی دی نو باید آگاهی ترلاسه کی او ځان دی خبر کی چې یوازې نه په افغانستان کې دا اوس شزی تر استثمار لاندې دی او حقونه تر پښو لاندې دی، ورته د نارینه او حقونه هم تر پښو لاندې دی. د شوزو څخه دی د تعلیم حق واخیستی، د کار حق دی واخیستی، په کورو کې د کښېنوي لاته د دې فرمان صادرای چې ته شوزو ته حق او حقوق ورکې. د کم حق او حقوق ورکې تبلاسه چې کومه شزه په افغانستان کې د خوندو د خبرو په تایید باندې مهر اخیستی دی، کم خور میراث ورته رسېدلی ده، کم خور ته تر دا اوسه پورې هغه حق او حقوق چې اسلام ورته ورکړی ده چې هغه د کار حق ده، هغه کوم خور اوس دا اوس کار لري یا د باندې یا په کور کې یا د شل رقم اقتصادي مشکلاتو څخه خوندي ورسره لاس و ګرېوان دي. ورته نارینه همدا اوس تر استثمار لاندې دي، تر تهدید لاندې دي، د وظایفو دپاره چې کوم پوست اعلان ته ځي. زه تاسو سره یو ډېر ستر حقیقت شریکمه چې یو ډاکټر چې کلونه یې درس وویل، په ځان زحمت وایسته کار کوي، همدا اوس هم ډاکټر ده، برحاله استاد ده په پوهنتون کې، د یو بس دپاره چې کله ځي نوملیکنه کوي، ورته وایي چې په شرعي بڼه باید ته برابر اوسېږي. هغه ورته وایي زما شرعي بڼه سمه ده، دغه د ژرم لرمه، لونګۍ مې پر سر ده او لباس مې صحیح دی، څه مشکل لرمه، یا ته په شریعت ځان برابر کړه، ستا ژره دومره نه ده چې په لاس کې ونیول سي، په مټ کې ونیول سي. یعنی دا توهین ده، دا تهدید ده یو انسان ته. ته په خصوصي پوهنتونونو کې دي د امر بالمعروف یو نماینده کښېنولی ده، پوهنتون ته وایي چې دې ته ماشم ورکړه او دی دلته ناست یم، ستا محصلین دي کنټرولوي. ولې اسلام د ازادۍ دین ده، اسلام د آسانۍ دین ده، نه د سختۍ دین، نه د قیداتو دین. دی نه پوهېږم چې خپله په اسلام صحیح آګاه نه دي، په شرعي اصولو باندې آګاهي ترلاسه کړې نه ده، ځکه چې په اسلام کې مشر دومره عادل وي، مشر دومره د خلکو په منځ کې وي، نه د خلکو څخه پټ، چې دی تر اوسه چا لیدلی نه دی، د ده خبرې څوک علني اورېدلی نه دي. فقط موږ پر یو شایاتو باندې دا اوس چې موږ تاسې بحث کوو، یو شایاتو باندې کېدای شي چې تاسې هم سل په سله کې مطمئن نه یاستئ چې دا د اخونزاده صاحب غږ دی که نه دی. زه هم مطمئن نه یم، همدغسې نورو خوندې هم، همدغسې نور ولسونه هم د افغانستان شاید مطمئن نه وي چې دا د اخونزاده صاحب غږ دی. کدا دا د اخونزاده صاحب ژغ دی او اخونزاده صاحب پس له تقریبا درې کاله د حکومتداري کیږي دا تصمیم نیسي او داس یو فرامین دغه کی صادری چې په هغه کې د شزو حقوق دی چې هغه د میراث حق دی او د په کوچنی عمر کې د نو ورکولو حق دی چې پلار محتاج نه وي ولي خپل اولاد خرج کړي خود دې څه معلومی دي چې تلته په افغانستان کې هم د نارینه او ژوند په قیدات کې دی په سختي کې دی هم د شزینه او ولې فشار راوړي پر نارینه باندې ولې د محدودیتونه جوړې ته اول د خلکو ذهنیتونه جوړ کړه اول د خلکو د لپاره کار وکړه اول د خلکو د لپاره نفقه د برابرولو لپاره فرصتونه ورته برابر کړه پس لاغه بیا ته قوانین وضع کړه بیا فرمان صادر کړه چې څوک دې ومني
شه مننه آغلی نیازی آغلی خورم ستاسو څخه پوښتنه کوم که دا اوس د ستي ښاغلی هبت الله خونزاده او ازادي راډیو ته غوږ وی او د زموږ د خبرونه اوري تاسو د وی افغان ښځې په توګه باندې د ته څه ویل غواړي
مننه نړۍ جان ژوند یو څه پوښتنه ده زه د جناب نه دا غوښتنه غواړم چ احترام د حق دی ټول د افغان ولستا که څه مشران دي کشران دي هر څوک چې دي موږ ورته ډېر احترام لرو شکر چې شته دي په دې موږ سترګې نه دي پټې کړې سوال دلته دی ملاله جان چې دوی د بعض خلک سم درک نه لري د خبرې سم نشي درک کولای دوی ګواکې داسې وایي چې موږ د جمهوریت نه لکه دفاع کوو نه دا خبره نه ده ځکه موږ دا اورېدلې وو په کاراتو چې امارت اسلامي به راشي دلته به افغانستان جوړ شي د هر نفر حق به ورته په سمه توګه ورکړل شي کار به اهل کار ته وسپارل شي ولې برعکس دا کار نه دی شوی د دې جناب نه زما غوښتنه داده او خواهش مې داده په ډېر احترام سره چې موږ د دې وطن اولاد یو موږ دلته ژوند کړی شکر حقیقي مسلمانان یو د سنډه چې د دوه کال یا تقریبا درې کال د امارت اسلامي راغله د امو مسلمان شي وینه الحمدلله موږ د مسلمان اولاد موږ دلته ژوند کړی دی افغانان یو په دې افتخار کوو حجاب باندې پوهیږو قران باندې پوهیږو په دې کې موږ ستونزه نه لرو نو یوازې ته دې د ولس منځ ته حاضر شي یعنی زبا هیله دا چې زه دای ووینم یعنی زه د خبرې واورم چې آیا د کزمګدنی ملمنه چې ویل چې د څنګه رهبر دی دوی د خپل وظیفه په سمه توګه اجرا کیږي کدی د ټول ولس مسولیت د تسپارل شوی دی او داینه خبره موږ تر اوسه د نتی لیدل چې د څه وای د چیرته دی د څه کوي د خپل پښتون له د نه خبر چې د څه کوي څوک چیرته دی څه کوي څنګه کیږي ولایاتو کې څه دی دا چې زه مرکز کې هم دا حال دی نو فکر وکړ چې په ولایاتو کې به څه حال وي د دې جناب نه مخخته نه داده چې نور پښت پرده د یعنی اعلان مې دا خبره بستی نور صحنه ته راوځه نور وګرځه د دې ولست په منځ کې دیو حقيقي رهبر پتوګه دیو حقيقي مسلمان او دی حقيقي مسولیت پذیر انسان په توګه دلته راوځه د دې خلکو منځ کې وګرځه د دې نه پوښتنه وکړه د دې مشکلات وګوره چې آیا دغه حقيقي دی او که څوک هم یعنی پروپاګاندا کوي دروغ وایي راشه په خپل سترګو د هڅه وګوره د ظلمونه وګوره د کمزوریانه وګوره د جهالت د بی علمی وګوره نو ته پښته پرده نه ستې د هیڅ نه خبر نه یې تا ته به یو احوال درسیږي هغه ریښتیا یا دروغ نو راشه ته صحنه ته نور
ش ډیر مننه اغلی خورم
د زړه جمع شي چې موږ یو څوک شته دي زموږ له ګروهیا سم شي چې آیا د وطن جوړیږي او کنه تر اوسه خو چې څومره وران شوی دی وران کړی دی ورسته د دې نه چې موږ په عملی باندې وګورو چې آیا موږ یو څوک لرو موږ رهبر لرو او کنه
ش ډیر مننه
خوښنه هم ده او خاصه چې خځو ته ډیره توجه وکړي چې دا یو ډیره مهمه موضوع ده چې خځه باید یو یعنی نامحرم نارینه په دې طریقه و نه وهی په دې طریقه و نه وژل شي دا سورته نشي پښپو په ورځ د خلکو خځې د خلکو لونه د خلکو خويندې دې ته باید جدي توجه وشي چې زما اولینه غوښتنه هم ده چې زه دې وچا لوري ما دې وچا خوري ما
بله ډیر مننه غلی خورم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی مو اوریدل د خبرونی وخت نور پای تر سیږي ز لخپل څلور واړو ملمنو غلی قمر نیازی غلی دیو امرخیل غلی ممتاز یوسفزی او غلی لطیفه خورم وردک څخه ډیر مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
د انجلو په شونځي کې داول سین سنولې تر دول سمه پوری مدیره سرمالیما معلمان خالات ټول شي سی وی
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټوله ثورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالانکه ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.